تاسو مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې د زبوري ول کاکړ مو په دې ورستي خبري غړي کې هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصری در خبرو د پاکستان کورونه یو نړیوال مطبوعاتو ته مهم کتنه کړې ده خو تر هر څه وړاندې بشیر ګواش د دې سات خبرونه وړاندې کوي
نمړه د خبرونو سرټیګي د پاکستان د مطبوعاتو څارنې ادارې پیمرا ټلویزیون چینل ته ویلي چې د چیف جسټس لخوا د ډیمون لپاره د چندې پر کار تنقید نشرنه کی وزیر اعظم عمران خان وایي په خپل دې خبره ولاړ دی چې په پاکستان کې زیږیدلو د افغانستان او بنگلاديش وګړو ته باید شهریت ورکړل شي د شام هوایي ځواک یو روسي الوتکه وشتلې او 15 پوځیان یې پکې وژلې خو روسانو د دې کار لپاره اسرائیل ملامت کړل د خبرونو تفصیل د پاکستان مطبوعاتو د څارنې ادارې پیمرا ټلویزیون چینلونو ته خبرداري ورکړې چې د چیف جسټس ثاقب نثار د ډیمونو جوړولو لپاره د چندو راټولولو په کار دی نیوکې نه کوي د ادارې د سپتمبر په 12 خبر کړي او بیان کې ویلي په دې اړوند ځینې تجزیې او خبرونه په تور لګولو کې راځي نو ځکه باید تې ډډه وشي ځینو خبرلانو مشال ریډیو سره خبرو کې په دې بیان خواشینی ښودلې ویلي دي چې مطبوعات باید خپلو څېړنو او نیوکو ته پرېښودل شي ځکه چې دا د جمهوریت برخه ده په یورپ کې د پښتنو ژغورنې غورزنګ دوه غړي با نن او سبا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل غونډې ته په پاکستان کې د پښتنو پر حالت معلومات ورکړي په دوی کې یو فضل الرحمن افریدی نن مشال ریډیو ته ویل چې نړۍ باید خبره شي چې پاکستان کې پښتانه ولې له درک کړل شوې دي د پاکستان پوز په پرله پسې د زرګونو پښتنو او بلوچو د غیبونې تورونه رد کړي دوی وایي دا کسان په هغه شمیر کې نه دي چې د بشري حقوقو ځینې فعالان یې دا کوي او حکومت د موندل لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی وزیر اعظم عمران خان د خپل حق او خبرو دفاع کړی چې ویلی وو پاکستان کې زیږیدلی د افغانستان او بنگلاديش وګړو ته به پاکستانی شهریت یا تابعیت ورکړي هغه نن د سپتمبر 14 په قومي اسمبلی کې ویل چې دا خبره د پاکستان د آئین مطابق ده د نړیوال قوانینو تر مخه کډوال په زور نه شو وستلی ملګری ملتونه د ځینو کسانو په رضاکار ډول خپلو هیوادونو ته په سنولو بوخت دي خو کوم خلک چې دلته له ډېرې مودې اوسیږي د دوی دلته ودونه شوي دي دا خلک همیشه همداسې نه شي اوسېدلی د دوی لپاره به خامخا څه پالیسي جوړول غواړي دا د بشري حقونو مسله ده د عمران خان تحریک انصاف ګون اتحادیه او د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل د وزیر اعظم پر دې خبرو نیوکې کړې وي د افغانستان د کډوالو بیرته سندونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی به ګام شاد رډیو سره خبرو کې د عمران خان د دې ګام هرکلې کړې ده د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر وایي هواد د سخت اقتصادي بحران سره مخ دی نو ځکه د تیر حکومت پر روان بجټ کې ځینې شیان بدل کړی دي عمر نن په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل چې د بهرنیو قرضونو خلاصولو او اقتصاد په خپل پښو درول لپاره په مالدار خلکو ټیکسونه ډیر کړي د پرمختیایي کارونو لپاره بیل پیسې یې کم کړي او د بجټ خساره راکمولو کوشش کړی دی نوموړي همدار زیاته کړه چې غواړي برآمدات یا بهر ته د مالونو لیږل زیات کړي دا غو په انا کوشش کوي چې سرمایه‌کارانو ته موقعی اسانه او ډیر کی چې ورسره بل لکونو ځوانانو ته دندې برابر شي تر دې مخکې اسد عمر ویلو چې د بهرنیو قرضو خلاصولو لپاره نه عرب ډالرو ته ضرورت ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په دوه ورځنی سفر سعودي عرب ته ځي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون نوښته په یو بیان کې ویل عمران خان په دې سفر کې د سعودي عرب د پاچا شاه سلمان شهزاده محمد بن سلمان او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي تر دې سفر وروسته به عمران خان د سپتمبر په 14 متحده عرب اماراتو ته ځي او د هغه ځای له چارواکو سره به په اقتصادي اړیکو غږیږي تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د افغانستان جاسوسي ادارې یا ملي امنیت په کابل او ننګرهار کې د داعش وسلوالو ډلې 33 کسان نیولې دي د ادارې په یوه خبر پاڼه کې نن د سپتمبر په 14 وویل چې بیګا په کابل کې نیول شو کسانو کې د عبدالله په نامه د دغه ډلې یو قومندان هم شامل دی د خبر پاڼې تر مخه په کابل کې نیول شوي کسان شپږشتي بلخوا د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګڼي نن په جلال آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغلته له بېلابېلو سیمو د داعش اووه کسان د یوې هفتې په ترڅ کې نیول شوي او امنیتي ځواکونو ته یې وسلې هم په لاس ورغلې دي د روس دفاع وزارت وایي د شام هوایي ځواک په غیر ارادي ډول یو روسي څارګر الوتکه وشتلې او 15 کسه پوځي عمله یې پکې وژلې ده. روسانو د دې کار لپاره اسرائیل ملامت کړی دی چې په وینا یې د دوی د خطرناک حالت جوړولو له کبله دا پیښه رامنځته شوې. د روس دفاع وزارت وایي ایګور کونشنکوف نن د سپتمبر په 13 ویل د اسرائیل وروستۍ کړنې غیر ذمه‌دارانه دي. دا الوتکه هغه وخت 13 ورځ له راډار ورکه شوه چې اسرائیل F-14 جازونو په لتاکیا صوبه کې د شام پر تنصیباتو بمباري وکړه. د یادونې ده چې د شام په جګړه کې روس د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړی دی. ایران او په شام کې اپوزیشن ډلو د ترکیې وروسته من شوې هغه هوکړه لیک ستایلې چې پر ادلیب صوبه عملیات ځنډي. د ایران بهرنیو چارو وزارت جواد ظریف نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي د روس ترکیې او ایران ډیپلوماسۍ د جنگ مخنیوي کړي. د شام اپوزیشن ډلو هم د روس او ترکیې ترمنځ د سپتمبر په 14 شوې تړون ستایلې دي. ادلیب هغه صوبه ده چې لا هم په د شام د رژیم کنټرول نشته. ولسمشر بشار الاسد غواړي پر دغه سیمه عملیاتو کې او له یاغیانو یې خلاص کړي. د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي د قزاقستان حکومت د سخت دریځۍ په نامه سلګونه کسان جیل ته چولې دي. نن د سپتمبر په 13 نیټه خبر شوې دغه رپورت کې راغلي چې ځینې مشکوکو کسانو ته د غیر قانوني اعلان شوو ویډیوګانو خبرو شوو پاڼو او کتابونو په لرلو له دریو تر لسو کلونو بند سزا ورکول کیږي، خو دوی دا مواد نورو ته لیږلي نه وي او نه یې هم په تاوتریخوالي کې لاس لرلی وي. په رپورټ کې زیاته شوې چې حکومت خپل مخالفین ځپي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یې اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.30 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو درهم په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 3.10 روپۍ او په 3.45 روپۍ. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.88 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 3.50 ایرانی ریالونه خسته کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.30 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 13، بنو کې 3 او 2 او په کوټه کې 10 او 9 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه د پېښور له وخت سره سم د سهار پر 9 بجې پیل سي او د مازګر تر 6 بجو پورې دوام لري. د پاکستان پیمرانومی ادارې مطبوعاتو ته ویلي چې د ډیمونو د فنډ په اړه په خبرونه کې پر خبرو اترو نظر وساتي. خو د سیاسي چارو یو کارپو وای
دغه عدالتونه دا قاضیان دا سیاسي فیصلې کوي، سیاسي بیان نه ورکوي. چې دې سیاست کوي نو بیا خو به دې باندې خبرې کېږي، بیا خو به تبصرې کېږي.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د سیشنبې په ورځ په لومړي ځل د پارلمان غړي غونډې ته وینا وکړه. د پارلمان ځینې غړي د هغه د وینا په اړه داسې نظر لري.
د نه مخکم چې څومره صدران تیر شوی دی دغه شان خپل خپل خبرې وکړي، حکومت په هغه باندې څومره عمل کوي دا به روان د دوی اکشن خي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په داسې حال کې سعودي عرب ته روان شوی چې د دوی په وینا ملک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د سفارتي چارو یو کارپو د هغه د دې سفر په اړه وایي
سعودي شاهزاده عمران خان ته چې ټلیفون د مبارکې کړی وو په هغه کې دا خواهش هم ظاهر کړی وو چې هغه په پاکستان کې انویسټمنټ کول غواړي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د مطبوعاتو د نظم ادارې پیمرا ټلویزیون چینل ته خبرداري ورکړی دی چې پر ټی وی چینل دی د خبرونو پر مهال د ډیمونو په اړه د فنډ باندې د خلکو داسې نیوکې نه پرېږدي چې سپکاوي ته ورته وي. پیمرا ویلي که څوک خلاف ورزي کوي نو پر ضد به یې کاروایي کېږي. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
د پاکستان د مطبوعاتو د نظم ادارې پیمرا د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس له اړخه جوړ کړی شوی د دی امیر بشاریم په فند سپکاوی بیانونو په تفسرو ټلویزیوني خبرداري کړي چې د پیمرا د اصولونو د خلاف ورزي نه دي ډډه وکړي. د پاکستان د مطبوعاتو د نظم ادارې له اړخه جاری شوی اعلامیه تر مخه چې د خبرونو د حالات حاضره په ټي وي چینلو د سارنې نه دا خبره مخې ته راغلی چې د دی امیر بشاریم فند په اړه دا چینل د سیاستوالو تجزیه کارو او د قانوني ماهرینو تجزیه بېله کنټرول خبروي. پیمرا خپل بیان کې واضح کړي ټي وي چینلو ته ویلې شوي چې داسې بیانونه او تجزیې د اعلی عدلیې پر ضد په تور لګولو کې راځي. پیمرا ویلي د خلاف ورزۍ په صورت کې به د قانون مطابق کاروایی کیږي. د لړکې خبریال سید علی شاه وایي چې پاکستان کې آزاده خبریالي کول ګران شوي او په چا تنقید نشي کېدی. دی وایي چې په جمهوري ټولنه او نظام کې تنقید مثبت او ضروري ګڼل کیږي او د اصلاح لپاره تنقید ښه وي. دی زیاتوي چې د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف دور کې هم دومره بندیزونه نه وو چې څومره اوس دي.
او اکثریت صحافیان یا میڈیا ہاؤسز چې دي هغه تنقید برای اصلاح کوي، نو تنقید برای اصلاح حکومت ته یا چارواکو ته پکار دی چې د دې اجازت ورکړي. پاکستان کې جمهوری معاشره ده، د دې کمزوري جمهوریت د مضبوطۍ لپاره د ادارو د جوړولو لپاره د میډیا کردار خدا سي دی لکه د ترمامیټر یا په جسم کې د اکسیجن کردار دی. ولې چې میډیا یو وایبرنټ زوروره او آزاد میډیا وي، نو هغه د حکمرانانو چې کومې غلطیانې دي هغه په ګوته کوي.
خبریال او د سیمه ییزو چارو کارپور رحم الله یوسف سی وایي چې کله سپریم کورټ داسې یوه خبره وکړي نو د مطبوعاتو د نظم اداره په فشار کې راشي او یو بیان خپور کړي.
کله نه کله واقعا میډیا خاص طور باندې ټلویزیون چې کوم چینل دی هغه لږ زیات کوي، هغه زیات په دغه مسلو کې ځان یو قسم له انوالو کی خبرې کوي، تبصرې کوي چې لا فیصله نه شوی. خدا دا چې اوس خبره دا ده چې دغه عدالتونه دا قاضیان دا سیاسي فیصله کوي، سیاسي بیان نه ورکوي. قاضی القضا یعنی چیف جسټس هغه ټول دغه چې کوم نن سبا کارونه دي، دورې دي، تبصرې دي، هغه سیاسي دي.
تاریخ پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس ثاقب نثار ملک نوی ڈیمونه جوړولو په اړه مخالفت کوونکي خبردار کړی وو کچا د دې د ودرولو کوشش وکړو نو دغې پر ضد د آئین آرټیکل شپږم تر لاندې کاروایی کېدی شي. واضح دی چې چیف جسٹس ثاقب نثار د ډیمونو په جوړولو از خود نوټس اخیستی وو چې د سنه پس د دی امیر بھاشا ډیم جوړولو لپاره فنډ جوړ کړی شوی وو.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی پرون د هیواد پارلمان ګډي غونډې ته په خپل لومړی وینا کې حکومت ته پر ورپېښو ځینو چیلنجونو خبرې وکړې. نوموړی وویل هغه د تحریک انصاف غړی دی خو غواړي له ټولو سیاسي ګوندونو سره په شریکه کار وکړي. زموږ همکار بشیر ګواش دغه دی وینا ته کتنه کړې ده.
جناب چیئرمین سینیٹ آپ
سپیکر قومی اسمبلی
آپ کو موقع دیں گے کل آپ اس پہ بات کریں
معزز اراکین پارلیمان
میں انشاءاللہ کل آپ کو موقع دوں گا.
دا پاکستان ولسمشر عارف علوی چې کلا قومی اسمبلی ته خپل لومړی وینا پیل کړه نو د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون غړو احتجاج پیل کړ. عارف علوی خپل خبرو ته دوام ورک خو د مسلم لیگ غړي له پارلیمنت ووتل.
اور میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم.
د حکمران ګوند تحریک انصاف د غغړی د ستمبر په ولسمه کړي دی وینا کې ټینګار وکړ چې د ټول پاکستان یو شان ولسمشر دی او د حکومت چلول لپاره به د ټولو ګوندونو سره په شریکه کار کوي. الوی زیاته کړه چې پر پاکستان ډیر بهرني قرضونه دي نو باید ټول ګوندونه حکومت ته خندونو جوړولو پر ځای د مشکلاتو په حلولو کې مرسته وکړي.
کرپشن کو قابو کرنے میں جہاں سا
دی وای د درغلې په کنټرولولو کې چې څومره پاک نظام ضروری دی امغمره باید د حساب ورکونې ادارې دومره قوی کړل شي چې بغیر لویری او فرق څخه خپل کار پر مخ یوسي. مونږ باید یاد وساتو چې مونږ قرضدار قوم یو. مونږ د پرمختیايي کارونو سربیره د قرض خلاصولو لپاره هم نور قرض اخیستو ته اړ یو. پر مونږ داخلي او بهرني پورونه تر خطرناک حد زیات شوي چې پام ورته پکار دی.
خصوصي توجه کی ضرورت ہے.
تر دې مخکې وزیر اعظم عمران خان ویلی و چې د حکومتي لګښتونو کمول لپاره سرکاري خرچې او پروتوکولونه کموي. ولسمشر الوی که څه هم پارلمان ته په خپل لومړی تقریر کې له سیاسي ګوندونو څخه د عمران خان د دغه کار ملاتړ وغوښت خو پر نوموړي د ګڼو ګاډو پر کاروان کې د سفر له کبله په ټولنیزو مطبوعاتو کې نیوکې شوې دي. عارف الوی چې د تعلیم په لحاظ د غاښونو ډاکټر دی په وینا ایل شپږویشت کلونو راهیسې په سیاست کې فعال دی. پارلمان کې سیاسي ګوندونو ته وویل چې نوی حکومت ته یو بل لوی چیلنج د اوبو کمی پوره کول دي.
پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہو چکا ہے.
دی وایي پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیر شوی چې د اوبو د کمی سره مخ دی. دلته د ځمکې لاندې اوبه په بې کنټروله او بې حده ډیر ډول کاریږي. له دې کبله تر ځمکې لاندې اوبو کچه خطرناک حد ته کمه شوې ده. موږ باید د ونو کر ته پام واړو او نوي ډیمونه باید جوړ کړو. د ډیمونو جوړول زمګ د حکومت په لومړیتوبونو کې شامل دي. د یادونې دا چې د تحریک انصاف حکومت د ډیمونو جوړولو لپاره له خلکو چندې غوښتې دي. د جولای په 15مه شو ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف تر ټولو ډېرې رایې ویوړې. د دې ګوند ډاکټر عارف الوی د ستمبر په 9مه تر هغې وروسته د پاکستان د 13 ولسمشر په توګه د خپلې دندې سوګند پورته کړ چې د پیپلز ګوند اعتزاز حسن او ځینو اپوزیشن ګوندونو مشترک کاندید مولانا فضل الرحمن ته د ولسمشرۍ ټاکنو په سیالۍ کې ماتې ورکړه.
مشر ګواښو هلته د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالو د ولسمشر عارف الوی د دې وینا په اړه بیلابیل نظرونه څرګند کړی دي. دوی وایي هر ولسمشر چې راسي داسې وینا وکړي خو عمل ورباندې نه کیږي. احمد الله نور حال راکوي.
د جماعت اسلامی امیر سینیټر سراج الحق وایي موجوده صدر هم لکه د تیرو ولسمشرانو په شان ښه تقریر وکړو خو دا به راتلونکی وخت ښایي چې موجوده حکومت د صدر په وینا تر کم حده عمل کوي.
یو ډېر ښکلی نصیحت یې وکړو. د نه مخکې چې څومره صدران تیر شوي دي دغه شان ښکلې ښکلې خبرې وکړي. حکومت په هغې باندې څومره عمل کوي دا به را روان د دوی اکشن ښایي.
د مسلم لیگ نون پارلماني استازې ډاکټر عبادالله وایي عارف الوی یو بې اختیاره صدر دی. خپل عملی حکم نه مني نو په حکومت به خپل خبرې څنګه ومني.
د کراچۍ د پروتوکول باره کې دغه سټېټمنټ چې ما ویلي چې دوه ګاډي مال لاکي 28 مره کوي لاندې کوم سب آرډینیټ چې دي نو هغه دغه آرډر نه امپلیمنټ کوي. چې د پروتوکول دا مسله ده نو ری وایم خبرې څوک وري په 100 دن کې به 100 لطیفي د خپل جوړي.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې پارلماني غړی مفتي عبدالشکور وایي د صدر د وینا نه داسې ښکارېدل چې د تحریک انصاف ګوند یو غړی ولس ته تقریر کوي.
د صدر صاحب وینا مونږ مایوس کړو. هغه روایتی الفاظ دي. حقیقت کې ماته اس نه ښکاري. صدر ته خو پکار دا وی چې هغه غیر جانبدارانه انداز خپل کی. په تقریر کې ته وګوره خالص ته وی چې د پی ٹی آئی صدر بیان کوي د پاکستان صدر بیان نه کوي.
خود پاکستان تحریک انصاف اعظم سواتی وایي صدر عارف الوی په خپل تقریر کې په هغه ټولو مسلو خبرې وکړي کمی چې دا وخت د پاکستان هر وګړي تر مخې ته دي.
صدر الوی صاحب خپل د زړه خبرې کړې دي. د پاکستان چې کوم مسائل دي او ترجمانی کړې ده او حکومت دا خبره کړې ده چې هر صورت کې به دا کارونه بکای اي کې زموږ معیشت کرپشن خلاف چې کوم خبرې دي نوجوانانو ته مواقع ورکول دي دا شانتي چې وبو کوم شارټیج ده یا دا ډیم د پاره کوم چنده ده.
د ذکر ده چې د پارلمان مشترکه غونډه د تیر زیارت پورز رابللې شوې و. خو د پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون قائد نواز شریف د میرمن کلثوم نواز د مرګ لوجه غونډه پرون د ګل اورځ پورې ځنډولې شوې و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
پاینال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دورځنی رسمي سفر سعودي عرب ته روان شوی دی. هغه ته د دې سفر بلنه د سعودي عرب بادشاه ورکړې وه. ټاکل شوی دا چې نوموړی لاغ څخه متحده عرب اماراتو ته هم ولاړ سي. احمد الله پر رپورټ لري.
تیر ماخستن د پاکستان خارجه وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې خپل دوه ورځنۍ دورې پر مهال به وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب شاه سلمان بن عبدالعزیز او شهزاده محمد بن سلمان سره بیل بیل ملاقاتونه کوي او دوه اړخیزه اړیکو نه سربیره د سیمې په حالاتو به خبرې کوي. دې ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان به د اسلامي مرستو تنظیم او آی سی عمومي سیکرټر ډاکټر یوسف بن احمد سره هم ویني. په بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم سره به خارجه وزیر شاه محمود قریشي د خزانه وزیر اسد عمر او تجارت لپاره د وزیر اعظم صلاحکار عبدالرزاق داود هم سعودي عرب ته ځي او نوموړي به هغلته د خپلو سعودي سیالانو سره ملاقاتونه کوي. پخوانی سفارتکار او بارنو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان دا وخت د معاشي مشکلاتو سره مخ دی نو د وزیر اعظم او د هغې د کابینې دا کوشش دی چې په دې سخت وخت کې ورسره بل یو ملک مرسته وکړي نو ځکه د سعودي عرب په دورې روان دي.
پاکستان سره پیسو کمی ده او سعودي او یو ای سره حساب شته. سعودي سره تعلقات تھی سعودی شہزاد عمران خان تو ٹیلی فون سے مبارکی کرے ہو باہر کے دا خواہش ہم ظاہر کرے ہو چاہے وہ پاکستان کے انویسٹمنٹ کول ہواڑی تو کہ سعودی انویسٹمنٹ جب تو کوئی آتے پر ڈیفرڈ پیمنٹ باندھ رہا کور سو طریقہ جوڑ رکھنا
دا سعودی عرب دورہ مکمل اول ورستو وزیر اعظم عمران خان با 19 سپتمبر سرد خپل پلاوی متحدہ عرب امارات ته هم زی او د یاد ملک الا چارواکو سره با د شریک خوخي په چارو د خیالاتو سرګندونه کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
هلته د افغانستان د کډوال چارو وزیر وایي د سلګونه زر افغان کډوالو په اړه د پاکستان نوې اعلان به د دغو افغانانو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. سید حسین عالمی بلخی بیگا مشال راډیو ته وویل افغان کډوال به د پاکستان د تابعیت په ترلاسه کولو سره له هغو امتیازونو برخمن سي چې ټول پاکستاني وګړي لري. سالی محمد سالی له نور معلوماتو سره.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د پاکستان د تصمیم تر اعلان وروسته تیره شپه وویل دا اقدام په ګڼو برخو کې د افغانانو ستونزې حلوي. فعلاً هلته افغانان د بانکي حساب په لرلو کې ستونزه لري، په خپل نوم د سیم کارت پرانیولو کې هم مشکل لري، له یوې ایالت څخه بل ایالت ته په انتقال کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. دوی باید په هغه ایالت کې ژوند وکړي چې د استوګنې کارت لري. زما د معلوماتو له مخې د افغانانو د سلګونو میلیونو په ارزښت پانګونه د پاکستاني اتباعو په نامه ثبت ده. اوس دا ستونزه حلیږي. دا کار خپله پاکستاني اتباعو ته هم ډېرې اسانتیاوې برابروي. دغه افغانان به د پاکستاني اتباعو له امتیازونو برخمن سي. شغلی بلخی زیاته کړه دقیق نه پوهیږي چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د تابعیت ورکولو پروسه کله پیلېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وویل د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستی تصمیم له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري. عمران خان د یکشنبې پر ورځ نه ببره اعلان وکړ چې په سلګونو زره افغانانو ته به چې په پاکستان کې په کډوالو کورنیو کې زیږیدلي تابعیت ورکول کیږي. هغه په کراچۍ کې د هغو کسانو له اخراج سره مخالفت وشود چې په پاکستان کې لږ تر لږه 40 کاله اوسېدلي دي. د ملګرو ملتونو تازه سروېګنې ښیي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په سلو کې 60 هغه کسان دي چې یا په هغه هیواد کې زیږیدلي یا هم په کوچنیوالي کې ورکړه سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په خبره شاوخوا 2,000,000 او 6,00,000 افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی وایي د دغو افغانانو له ډلې 1,500,000 یې په پاکستان کې د استوګنې کاردونه لري چې شایي طبیعت ورکړل سي. شغلی بلخی تمه لري چې شاوخوا 1,500,000 هغو افغان کډوالو ته دې هم پام واړول سي چې په پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري. فکر کوم پاکستان لوی ګام پورته کړی دی. طبعا له دې سره ټولې ستونزې نه حلیږي. په پاکستان کې شاوخوا 2.5 یا 6 میلیونه افغانان اوسېږي. که دوی 1,500,000 افغانان په دې پروسه کې شامل کړي، شاوخوا 1,500,000 نور کسان شایي بې برخې پاتې سي. دوی طبعا ځینو اقداماتو، خبرو او د نورو زمینو او اسانتیاوو برابرولو ته اړتیا لري. له کلونو راهیسې په پاکستان کې افغان کډوال میشت دي. دغه ګاونډي هیواد ته د افغانانو د کډه کېدو عمده علتونه جګړه، بېوزلي، بېکاري او نورې ټولنیزې ستونزې بلل سوي دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو شکایت کړی و هغه وسلول طالبان او نور افراطي جنګیالي چې په افغانستان کې حملې کوي په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه د پټنځي په توګه کاروي. د کابل او واشنګټن انتقاد دا دی چې اسلام آباد د دغو افراطي وسلولو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
د شمالي وزیرستان د لری پرتی سیمې د تخیل دری واسطي اوسیدونکو وایي چې اوس هم د کانو په زمانه کې ژوند کوي. دی وایي د صحت، د اوبو، د تعلیم او د تعلیم په برخه کې هیڅ اسانتیا نه لري. دوی د خبرې له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړي. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان لره پرتاسیمه تحصیل د تاخیل دری واسطه سیمه خلک ګلمندي چې د 13 او 20 کالونو نه په تیارو کې پراته دي. دوی وايي عملیاتو پس د بیا بحالۍ په کارونو کې هم محروم دي، چې نه صفه د سکلو بلاري، نه په ټوله سیمه کې صحي سهولتونه او نه هم اله د هلکانو او جینکو پرایمري سکول یا ښوونځی لري. د تاخیل دری واسطه سیمه اوسیدونکو امیر الله وايي سیوال او آرمی افسرانو نه په بیا بیا غوښتنه کړې چې بنیادی سهولتونه ورکړي او دوی هغه د کانو په دور کې اوسي.
موجوده حکومت دی هغه آرمی دو چې نشته چې کیدای شي بل ولاګي هغه زړه په زړه 70 سال همیش په غاش غل کې وخت راوي چې کوم فیسیلیټی چې ونه را کلی دا ور کړی شوی دی. ا فیسیلیټی د مشته پروواید شي جن کای سکول خو توله پرځ دوا ته وړي وړي کې پرایمری سکول ونه شته مهرباني دا وشي مو پاپولیشن چې چر دای کوم مول ډیسپنسری نشته مو ام سی ایچ نشته مو بی ایچ یو نشته.
میر دواز خان وای 10 کلو بنه لري چې ورته د ژوند دغه بنیادی سہولت برابر کړي.
لکه به دمه تاخله چې موږ ول ماته سات نو سګر چې میر سره ماته سره ویلي چارو ټوی ویر کې خو به نه کې ویل چې به دمه راته تکلیف تای او میر سره چې به وګړي دا ډیر اسه کوي یا میر دا یا کوي ځکه ان سکول نو ستا دغه سپاتیاره کې پته یت سایه نو ستا بالکل
درې واسطه سیمه یو بلو سیدون کې عمر خان وای
چله به طریقه دا نشته نه راغو غټه غټه خبرې دي ډیر بیا کولا کې مش په ګلی کې نه چار شو دې مش پیدا کاږي نہ میڈیا رو بولے تو کمیش تڑ جو تکلیف بھی خی تیرا تیارا تو ایس پتا نہ ایسے ہاتھ کیم خاک دی آگا ہو مشت برا بچار مشتا غارو کو توجہ واکسی تیارے نہ رو بسی
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی اعلی چارواکو سره تماس ونی وو نو دوی وویل چې د غلرو پرتو سیمو کې د بنیادی سہولتونو برابرولو لپاره پام دی او خصوصي توجه به د غوسیمو ته پروانای ډی پی یعنی سالانه ترکیاتی کارونو کې ورکړل کیږي. چارواکو وویل د سکولونو او صحت مرکزونو فعالیت لپاره ګامونه اخستی او په هر صورت باندې ډاکټر او استاد حاضر غواړي چې ورسره هیڅ نرمی نشي کولای او روزانه په بنیادی دورې پیل کړي. تحصیل د تاخیل افغان پولی تاثیر ما لره پرتا سیمه ده چې د ځایي اوسیدونکو په وینا په 13 کالونو کې تل محرومه ساتل شوي او دولت نه د بیا بحالۍ په کارونو کې پاملرنه غواړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خبر پښتونخوا د زراعت وزارت وایي چې د کروندګرو لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی دی. دوی وایي داسې مرکز یې جوړ کړی دی چې په هغه کې به د زراعت کارپوهان ناست وي او کروندګر ورسره د ټلیفون له لارې خبرې کولای شي چې معلومات ترې واخلي. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا خیبر پختونخوا د زراعتو یا کر کروندې صوبایي وزیر محب الله خان مشال لیډو ته ویل چې په دې ملک کې زمیندارۍ باندې انحصار ډیر دی خو له دې ملک او په خصوصیتو به د دې صوبې زمینداران ډیر ورستو پاتې دي. نو دوی د دغه زمیندارانو د لارښودنې لپاره دغه معلوماتي مرکز پرانستې پریکړه کړې ده چې پکې به د دوی لخوا جوړ کړی شوی د ماهرانو یو خصوصي ټیم د سارې اتو نه تر ماښام اتو پورې ناستي او د دغه زمیندارانو لارښودنه به کوي.
منګه تقریبا 75% زمونږ آبادی کې څنګه هغه په ضرورت او پلاستا باندې هغه انحصار کوي. موږ وایو چې ضرورت شوبا مخلوړه نه لري دا هغه د پاره ارجنټ سرویسز ورکولو د پاره منګه کال سنټر کولاو کو ایم پرمیشن کال سنټر په هغه کې به د اګریکلچر لایف سٹاک فیشریز کو اپریټیو د ټول ډیپارټمنټ دا هغه ماهرین مناسب ډاکټران مناسب.
صوبای وزیر دا هم ویل چې آبادی ډیره سیوا شوې ده نو نو خو حکومت دغه زمیندارانو ته رسیدي شي او نه دا زمیندارن نیخ پنیغه دوی ته نو ځکه دوی دا پریکړه وکړه چې ردی هیلپ لاین د لارې به دوی زمیندارانو سره او زمینداران دوی سره په تماس کې وي.
دې ټیم کې پاپولیشن ډېر زیات انتهایی سیوا شه ده ته په دې وجه باندې دې تمنګا انفارمیشن کال سنټر کول او کړه دې په دې کې به د لایو سٹاک چې ریسرچ والا داغو ایکستنشن د اګریکلچر جسوم را شو دي د هغه او د فیشریز د بیمارو باره کې مطلب چې کسانن او څومره چې زمیندار حضرات دې زمونږ چې څه هغه ته مسلې په فیلډ کې ناغه به داغه ډایرک مطلب چې هغه انلاین به تاسو کوي د دې وجه چې زمیندارو ته مفت مشوره چې ګمده د هغه پټی کې د هغه په
دا چې سرنګ با پلر پرتو سیمو کې د ټولو صوبې زمینداران د دې هیلپ لاین نه خبرې غړي نو نوموړ زیاتوي
هغه مونږه اډورټایزمنت لپاره د هغه فرمول جوړ کړی دی. ان شاء الله زموږ چې څومره ایکستنشن سٹاف ته دا به هغه هم زمیندارو ته رسي او ان شاء الله بل ورځ به اشتهار شروع شي په اخبار باندې تاسو د ریډیو په ذریعہ د ټي وی غانو په ذریعہ باندې مونږه دا مطلب چې زمیندارو ته رسو چې هغه په دې باندې رابطه کوي ان شاء الله.
دا کر کروندې صوبایي وزیر دا هم ویل چې دا وخت په صوبه کې د سارو د پیو یا د شودو استعمال زیات او پیداوار ډیر کم دی نو د پیو ډیر پیداوار لپاره به اوس د دوی محکمه په خپل نگرانی کې د سارو لپاره معیاري او د کیمیکلونو پاک خوراک تیاروي.
مختلف قسم خوراک تیاری کی دسارو دفارا کل چوکر اور مختلف آگے کی اگر دغیب لیکی گی وہ انڈر شکل کی منطبے چاہ زمیندار کا پیش کی گی نمنگ اگر ٹول تلی چی گندے ہیں اگر دلائی اسٹاک ریسرچ پہا دغیب کی کلاپا جو ریزیکشن کی کلاپ چی پہا گے کی دپیو جاتول دفارا کم آگا مفید سیزور شاہنی لین سیدہ دا آگو پہ سپرویشن کی گی اور اگر دنی تحقیق سر منطبے چاہ گا سارو تا نئے ونڈا و نئے خوراک تیاری
بلخوا دا خیبر پختونخوا دا زمینداران تنظیمونو دا حکومت نا دا غوښتنې کړې دي چې باید د دې صوبې د زمینداران پرمختګ لپاره حکومت د دوی پوره پوره ملاتړ وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. بشیر ګواش سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لږ څه د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان مطبوعاتو د څارنې اداره پیمرا ټلویزیون چینل ته پرون خبرداری ورکړ چې د چیف جسټس ثاقب نثار د ډیمول جوړولو لپاره د چندو راټولولو په کار دی تنقید نه کوي. په یورپ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه غړي به نن او سبا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کونسل غونډې ته په پاکستان کې د پښتنو پر حالاتو معلومات ورکوي. په دوی کې یو فضل الرحمن افریدی نن مشال لیډي ته وویل نړۍ باید خبره شي چې پاکستان کې ولې پښتانه له درکه کړل کېږي. وزیر اعظم عمران خان د خپلو هغو خبرو دفاع کړی چې ویلي وو په پاکستان کې زیږیدلی افغان د افغانستان او بنگلاديش وګړو ته به پاکستانی تابعیت یا سټیزنشپ ورکوي. هغه د سپتمبر 14 په قومي اسمبلی کې ویل دا خبره د پاکستان آئین مطابق ده. عمران خان نن سعودي عرب ته روان شوی دی. هغه بلته د سعودي چارواکو سره په مختلفو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر نن په اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې ته ویل هیواد د سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، نو ځکه د تېر حکومت په روان بجټ کې ځینې شیان بدل کړل. په مالدارو خلکو یې ټیکس زیات کړ او په پرمختیایي کارونو لپاره بلشو پیسو څخه یې ځینې کمې کړې. د افغانستان جاسوسي ادارې یا ملي امنیت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په کابل او ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې 3 کسان نیول شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې په کابل کې بیګا شپږیش او په ننګرهار کې په یوه هفته کې 2 کسان نیول شوي. د روس دفاع وزارت وایي د شام هوایي ځواک په غیر ارادي ډول یوه روسي سرګره الوتکه ویشتلې او 15 کسه پوځي عملیې پکې وژلې ده. روسانو د دې کار لپاره اسرائیل ملامته کړې ده، ځکه چې د دوی په وینا د دوی د خطرناک حالت جوړولو له کبله دا پیښه شوې ده. د روس دفاع وزارت وایند ایګور کوناشنکوف نن د سپتمبر 14 ویل د اسرائیل وروستۍ کړنې غیر ذمهورانه دي. د الوتکه هغه وخت تېره ورځ له راډار ورکه شوه چې د اسرائیلو F-14 جازونو په لتاکیه صوبه کې د شام پر تنصیباتو بمباري وکړه.
اوس مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته بشیر ګواش وړاندې کول. اوس د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه د مشال ریډیو خبریالی رابع اکرم خان کړی ده.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا د قبایلي سلو 3 کالجونو په شمول شپږ سوه تعلیمي ادارو کې د 13 کالونو تعلیمي هلې سرې د ځنډ ښکار دي او د دینه بهاله دل د اندېښنې وړ دي. ادارې مخکلي کې د یو رپورټ تر مخه د جنوبي وزیرستان په محسوس سیمه او اورګزو کې صورتحال بدترینه وو او هلته 1500 سرکاري سکولونو او کالجونو ته تالې لګېدلې. ادارې وایي چې دا وخت نه خو قبایلي سیمو کې د پخوانی فاټا نظام دی او نه دا ضلع په مکمل توګه بندوبستي سیمو کې شمیرل کیږي. حکومت له پکار دی چې په دې ضلعو کې تعلیم او تعلیمي ادارو اړخ ته توجه ورکړي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د عاشورې ورځ سره روانې جمعې په ورځ او څنګه چې دا ورځ رانیسي کېږي د محرم میاشتې سره تړلې مذهبي هلې ځلې خپل اوج ته رسیږي. د اتم، نهم او لسم محرم په جلوسونو کې د خلکو شمېر زیات شي چې ولله د امنیتي ګامونو د اخستو ضرورت وي. ادارې کېږي چې د ملک په بېلابېلو برخو کې ضلع انتظامیو امنیتي ګامونه اخستي. په بلوچستان کې به 60 امنیتي ځواکونه او سند صوبه کې به 80 پولیس په دې موقع خپله ډیوټي ورکوي. ادارې کې راغلي که سوکرکه خوروي چې دغه پر د قانون مطابق سخت کاروایی وکړی شي. د وسلوال لخوا امن متاثرولو کوشش ناکامه جوړولو لپاره د استخباراتي ادارې خبرداروي او که څه خراب صورتحال مخې ته راځي چې ریاست، ټولنیز مشران او عالمان د امنیت ځای کولو لپاره خپل پوره کوششونه وکړي. ادارې اخیره کلي کې چې د تیرو کلونو په شان سخت امنیتي ګامونه اخیستل پکار دي چې پکې پولیس، رینجرز، سکاوټس او د ټولنې رضاکاران وي. دا جلوسونه به د غونډ، محرم او سفر په میاشت کې کیږي. پکار ده چې ریاست د څه خطر یا مشکل په صورت کې محتاط پاتې شي. آج ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي، په خبر کې د اتیا زرو رکشو سره د 150 موټر سایکل رکشو د رجسټریشن کولو فیصله شوې ده. د سرکاري شمیرې تر مخه چې په ښار کې د ګاډو مجموعي گنجایش 500 دی. ادارې وایي د اندراج لپاره دا ضروري ده چې د ټرافیک د تګ راتګ لپاره منصوبه بندي وکړی شي. سړکونه هم پراخول پکار دي او د تجاوزاتو خاتمه هم ضروري ده. ادارې په وینا چې د ګاډو، ټیکسیانو او د رکشو اندراج سره په دې کې سفر کوونکو ته هیڅ فایده نه کیږي، خو د سرکار آمدنی به ښه شي. ولس ته به اسانتیاوي د دې خبر نه میلاویږي چې د ټولو ګاډو کرایه د یو اصول مطابق کړی شي، او که څوک ترې زیاته کرایه وصولوي نو هغه به چا سره د خپل شکایت لپاره رابطه کوي چې شکایت یې هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان د روان جګړې په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په ازبکستان کې د ټولنیز میډیا په تیره د فیسبوک د فعالانو د نیول کېدو پر موضوع بحث کړی دی. د دواړو لنډیز هارون بچا وړاندې کوي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل لیکنه کې وایي د افغانستان په روانې جګړې او بمی چاودنو کې زرګونه عام افغان وګړي او یا هم د غوي خپل خپلوان ژوند له لاسه ورکوي او یا هم سخت ټپي کیږي. له 2009 زیږدیز کال راهیسې چې ملګرو ملتونو د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو حساب لګول پیل کړي، د همدې ادارې د معلوماتو تر مخه له 13 جنوري میاشت راپدې خوا تر بل هر وخت زیات عام افغانان وژل شوي او ټپي شوي دي. د ملګرو ملتونو د احصایې ښیي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې لږ تر لږه 1692 ملکي کسان وژل شوي او څه د پاسه 3400 نور ټپي شوي دي. د دې وجل شو او زخمی شو څلورمه برخه ماشومان ول. لیکنه کاږي له افغانستان سره مرسته کوونکې نړیواله ادارې د وسلوالو بریدونه غندي، خو د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو په اړه بیا څه نه وایي چې د ملکي تلفاتو 7% برخه جوړوي. ټاکل شوې د نړیواله ادارې راتلونکي نومبر میاشت په جنیوا کې سره غونډې شي او په افغانستان کې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو د پروګرامونو جاج واخلي. لیکن زیاتوی تر دغه وخت به د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات شوي وي چې د مشروعیت په اړه به د نړیوالې ادارې پوښتنې راپورته کی. خو په عین وخت کې به هیله هم څرګنده کی چې د افغانستان ولسمشریزه ټاکنې به په سمه توګه ترسره شي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په ازبکستان کې د ټولنیز میډیا د فعالانو د نیول کېدو پر موضوع یو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي یاد سازمان د بشري حقوقو له دوو لویو سیمه ییزو تنظیمونو سره په ګډه په ازبکستان کې د فیسبوک د فعالانو د نیولو د وروستۍ لړۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د لیکنې تر مخه د 13 اگست میاشت له 23 نیټې راهیسې تر دې وخته په ازبکستان کې د فیسبوک لسګونه هغه فعالان نیول شوي دي چې په خپلو لیکنو یا پوسټونو کې د حکومت پر مذهبي او کلتوري پالیسیو نیوکې کولې. په لیکنه کې د بخښنې نړیوال سازمان او د دې د ملګرو تنظیمونو په حواله ویل شوي دوی د ازبکستان حکومت دی پالیسۍ چې غواړي پر ټولنیزه میډیا د هغه هیواد د وګړو ترمنځ د بحث او مکالمې لارې وتړي اندېښمن کړي دي. لیکنه وایي له ځینو نیول شوو فعالانو څخه په لیکلې بڼه ژمنې واغستل شوې چې دوی به په هیڅ یوه شکمنه کړنه کې برخه نه اخلي. خو لیکنه زیاتوي د قانون عملي کوونکو ادارو پر دې فعالان واضح نه کړه چې هغه کوم کارونه دي چې دوی شکمن ورته وایي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د روس او ترکی ولسمشرانو د شام په ادلب کې د حکومت او یاغي ځواکونو ترمنځ د غیر نظامی حایل ساحې پر ایجاد موافقه کړې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل دغه سیمه به لسو څخه تر 5 کیلومتر پوری پراخوي. سالم محمد سالی نور حال راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل هیواد په ساحلي شار سوچي کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر څه باندې 4 ساعته خبرو وروسته وویل. د حایل ساحې د ایجاد پلان به له ادلب ولایت څخه د النصره جبهې په ګډون د ټولو افراطي جنګیالیو وتلو ته زمینه برابره کړي. پوتین وایي دواړو رهبرانو پر دې هم موافق وکړي چې له دغې ساحې څخه دي د ټولو وسلولو ډلو د ټانکونو، د راکټونو، د ویشتلو د دستګاو او نورو راکټ لانچرو په ګډون درنې وسلې وایستل سي. ګډ خبري کانفرنس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل دواړه هیوادونه به د حایل ساحې په سرحدونو کې تنظیم سوي پوځي ګزمې کوي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل موږ په ځنګړي ډول د سوریې د ادلب ولایت پر وضعیت تمرکز وکړ. هلته مو د جنگیالیو د پراخو تشکیلاتو او زیربنا پر موجودیت بحث وکړ. په نننیو خبرو او نتیجه ګیری کې وتوانیدو د پام وړ پریکړې وکړو او د ستونزو د حل لپاره پر ګډو تصمیمو سلا سو. په سوچي کې تر پرونی غونډې لس ورځې مخکې پوتین، اردوغان او د دوی ایرانی سیال حسن روحانی په خپل سرمشریزه کې ونتوانیدل د سوریې په ادلب ولایت کې د سوریې د حکومت د پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره جوړ جاړی ته سره ورسیږي. ادلب د ترکیې پر سرحد پروت ولایت دی. یو د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی و چې دا پوځي عملیات به په سیمه کې د وینې بهېدو سبب سي. د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال مسکو او تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو ګڼل کیږي. خو ترکیه چې په سوریه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي، په ادلب کې د پراخو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې دا عملیات به د ترکیې خاورو ته د ګڼو کډوالو د اوښتو سبب سي. په ترکیه کې له وړاندې د سوریې تر 3 میلیونو ډیر کډوال چې له جګړو تښتېدلي ژوند کوي. درې وړه متحدانو په ادلب ولایت کې تر پوځي عملیاتو مخکې ویلي وه چې دوی غواړي په سوریه کې هغه څه ختم کړي چې دوی د ترورستانو وروستی مهم مرکز بللی و. د سوریې په ونیم کلنه جګړه کې تر 400,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې د خبرو لپاره مخکنی شرطونه د سولې بهیر سختوي. د یادې شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار پرون د دوشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل د سولې د خبرو تر پیل مخه باید شرطونه نوي موجود او حکومت هم باید د اصول ته پام وکړي. یوسف زدران نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د خبرو د پیل په خاطر د طالبانو هر ډول غوښتنې وار له مخه شرطونه ګڼي وایي چې دا کار د سولې لار سختوي. د یاد شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبې په ورځ وویل د سولې د خبرو اترو تر پیل د مخه باید شرطونه نه وي موجود.
دا یو پرنسپ دی موږ سره چې د سولې پروسه یو ملي او افغاني پروسه ده او خبرو اترې چې هم کیږي باید بین الافغاني بي. او بل پرنسپ دا دی چې مونږ مخ تر مخه کوم هغه شرطونه چې دی نه لرو، یعنی بل قید او شرط مونږ د خبراتر په میز باندې کینو.
دا څرګندونه داسې مال کیږي چې رویټر خبری اژانس ویلي یو شمیر طالب چارواکو ورسره د مذاکراتو د پیل په اړه ځینې موضوعات شریک کړي دي. د غیر رسنۍ چې وروسته بیا راپور د طالبانو لخوا له حقیقت لرې بلل شوی ویلي طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره د انس حقانی په شمول د ځینو طالب زندانیانو د خلاصېدو شرط مطرح کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له طالبانو سره له څو طریقه اړیکې لري، خو د خبرو له پیل مخکې ورته شرطونه د منلو وړ نه دي. ښاغلی قاسم یار وایي د بهرنیو ځواکونو وتل طالب بندیانو خلاصون په قدرت کې د څرنګه شاملېدو تګلاره تل د بحث وړ موضوعات وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې د سولې هر ډول خبرې او د شرطونو په اړه بیان افواهات به وبلل. له دې سره که دا خبرې جریان پیدا کړي، آیا حکومت به د جګړې په ډګر کې نیول شوي طالب زندانیان چې په ځینو یې د اعدام حکم هم جاري شوی خوشي کړي؟ د حقوق پوهانو د ټولنې مرسیال عبدالسبحان مصبا وایي له حق العبد و راخوا په نورو جرمي مسایلو کې ولسمشر دا صلاح یت لري.
که یو څوک چیرته له خلکو سره ستونزې لري، نو په دې حق نه دولت په دې کې فیصله کولی شي، نه طالبان کولی شي. خو هغه د حق الله موضوع چې جرمي مسایل ورپورې اړه لري، دا دولت پورې اړوند خبرې دي او دولت په دې کې کولی شي، ولسمشر کولی شي چې هغه لغه مسایلو تیر شي.
د افغانستان د سولې پروسه اوږد مزل هیله خوشبینی، خو بیا د جګړې د کیلو خواو د یو لوري لخوا رد ځواب سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانانو باورونه زیانمن کړي. خو د سولې عالي شورا وایي دا چې امریکا اوس د سولې د خبرو د زمینی برابرولو په لټه کې ده، دوی ورته ډیر هیله مند دي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ملاتړي هیئت پریغال ضمانت ونسو، خو ملاتړي یې هیله لري چې ډېر زر به دا کار وسی. په همدې حال کې پرون له وزیرستانه د قومي اسمبلی دوو غړو محسن داوړ او والي وزیر د پنجاب حکومت د هغه اعلان پر ضد احتجاج کړی. د چې د محرم د امنیت په اړه یې جوړ کړی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون تصویر پکې شودل کیږي. بشیر ګواش په دې اړه رپورت لري.
اسلام آباد های کورټ د ستمبر په 18مه د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړي حیات پرېغال وکیل بابر اوان څخه غوښتي چې د حکومتي وکیل لخوا ورسپارل شوو د هغه فورنزیک موادو ارزونه او کتنه دی وکړي چې د پرېغال خلاف یې برابر کړی دی. له همدې کبله د پرېغال د ضمانت مقدمه اوریدنه د ستمبر 19مه ته وځنډول شوه. په دغه ورځ په عدالت کې موجود د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته د ستمبر په 18مه ویل چې پر پرېغال تور پورې شوی چې پر پاکستانی پوځ د نیوکو په ترڅ کې د هغوی د بدنامولو کوشش کړي، نو ځکه د سایبر کرایم لا یا پر انټرنیټ د جرمونو مخنیوي د قانون له مخې نیول شوی دی. خو د داوړ په خبره د تحقیقاتو وفاقي ادارې ایف آی اے وکیل د پرېغال د فیسبوک او نورو ټولنیزو مطبوعاتو پارکړی مواد عدالت ته وروړی وو چې د دوی په فکر د نوموړي د بندي ساتلو دلیل نشي کېدلی. دا وړ د پرېغل وکیل بابر اوان سره د جج یا قاضي د کړو خبرو په اړه زیاته کړه.
کوم جج صاحب هغه وویل چې هر د توګورا یو ورځ والا موږ به یو ورځ پکې کېدو او یو ورځ به فستا په 19 تاریخ باندې بیا په دې باندې بحث وکړو او اخري بحث به یې په 19 تاریخ باندې او به په دې کې اړ یو ځل شوم. په هر حال هغه کوم اضافي دلایل دي نو هغه په 19 تاریخ باندې په دې کې زموږ مشر وکیل بابا روان هغه په دې کې څه کوي، نو امید دي ان شاء الله چې په 19 تاریخ باندې بدلو ضمانت مونږ
پر غل لیوی میشت زیاته موده کیږي چې په جیل کې ده. په همدې حال کې د پنجاب حکومت لخوا د امنیت پاړه د اما پوهاوی یو ویډیو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تصویر پکې ښودل شوی لا هم پر ټولنیزو مطبوعاتو د بحث موضوع ده. په دغه 9 سکنډه ویډیو اعلان کې د پنجاب صوبایي حکومت له خلکو غوښتنه کوي چې د محرم د میاشتې په مناسبت دي هغه کسان حکومت ته په ګوته کې چې مشکوک وي او نفرت خوري. په ویډیو کې د منظور پښتین انزور هغه محل خودل شوی چې پکې د اعلان وایند نفرت خوروونکو موادو ذکر کړي. د ټولنیزو مطبوعاتو کارونکو له دې عمله پر حکومت نیوکې کړي. د ستمبر په 15مه د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد احمد چودري وویل چې دا اشتهار یې لری کړی دی، خو تر هغې وروسته هم دا اشتهار په بیلابیلو ټلویزیونونو خپور شو. له وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ مشال ریډیو ته ویل د او د ملګری علي وزیر د ستمبر په 18مه په پارلمنت کې له مټونو د تورو پټیو په تړلو احتجاج وکړ. داغه په وینا فواد چودري ورته ویلي چې د اعلان خبرونکو خلاف کاروایی روانه کړې ده او یو کس یې له دندې لرې کړی دی.
موږ په دې باندې احتجاج هم په اسمبلی کې او هغه نه پس زموږ ته وایي موږ تاسو کوه کوم ډیپټی سیکرټری چې په دې کې انوالو هغه موږ سسپینډم کو او انکوایری میم آرډر کړل هغه خلاف او د څو څو ور په دې کې انوال د چا د لاس کې دا اشتهار جوړ شوی دی او چا کی دی تر راتولې او پنجاب حکومت په باقاعده په دې باندې معافي مواله.
پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو حقونو لپاره کار کوي. دوی د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د ماورای عدالت قتلونو مخنیوي او د غیب کړ شوو کسانو عدالت ته وړاندې کیدل غواړي.
د مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. کمیو تنګوند کلاباغ ډیم جوړولو مخالفت کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان چیف جسټس عاقب نثار چې په هغه واد کې د ډیمونو جوړولو لپاره د پیسو غونډولو کمپاین پیل کړی، په خپل وروستي بیان کې د کلاباغ ډیم لنجمنه مسله هم راپور تکړه او ویل چې دغه ډیم هم باید جوړ شي. کمیو تنګوند وایي د پاکستان مرکزی حکومت باید پر یاد موضوع د صوبو درای قدر وکړي. خالد خان پر رپورٹ لري.
دا ګل پورز پیخور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا دا وینا په محل سکندر شیر په اول چې دا دوی ګوند د اوبو ذخیره کولو او برېښنا پیدا کولو په حق کې دي، خو دا کالا باغ ډیم په حق لا درې صوبو د مخکنه مخالفت کړی دي او باید چې دا پاکستان چیف جسټس او وزیر اعظم دا وړو صوبو د رای قدر وکړي.
دا چونکی یو متنازع سبجیکټ دی او د دریو صوبو په دې باندې قراردادونه راغلي دي، ریزرویشنز هم پښتا، نو داسې ایشوز نه دي چړل پکار ځکه چې موږ دا ګڼو چې که داسې ایشوز تاسو چړې نو هغې سره به وفاق ته خطره وي.
سکندر شیرپو زیاته کړه چې ځینو قوتونه په آئین کې د اتلسم بدلون خلاف سازشونه کوي او دا صوبونه ځینې اختیارات واپس مرکز ته ورکول غواړي. هغه وویل چې قومي وطن پارټي به د اتلسم بدلون په حق کې ډېر زر یو تحریک پیلوي.
مونږ دا غواړو چې اتلسم ترمیم چې دی د هغې باندې پورا عمل درآمد دي وشي او مونږ خدا غواړو چې دې نه زیات هم نور هم صوبو ته خود مختاري ملاوېدل پکار دي. دا لومړنی قدم و. دا صوبو ډېر په مشکل سره ورکوټي صوبو ته دا خود مختاري ملو شوې ده. که دا څوکم واپس کوي نو مونږ به د هغې خلاف تحریک په چلو به.
سکندر شیرپو وویل پکار ده چې مرکزی حکومت او په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا حکومت د نوې قبایلي ضلعو د پرمختګ دپاره مالی پنګه او تګلاره جوړه کړي.
آئینی ترمیم خو شو, قانون کې چینج راغی, څه اقدامات چې دي سیاسي اقدامات چې دي مرکزی حکومت هغې لپاره یو روډ میپ ورکړی دی. خو د صوبای حکومت چې دی چې دې کې کم رول جوړیږي چې کمې ایجنسۍ اوس ضلع شوې چې هغې کې خپل دار اختیار زیات کی انتظامی طور باندې.
د قومي وطن پارټۍ چیرمین د پاکستان د وزیر اعظم لاړه په کراچۍ کې میش بنګالیانو او افغانانو ته د پاکستان شهریت ورکولو ستاینه وکړه او وی ویل چې صرف د بیان تر حده پورې نه بلکې په دې کله دی د پاکستان حکومت عملی ګامونه پورته کړي. خالد خان, مشال ریډیو, پېښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د میرمنو د ستونزو په اړه هم په اینال کې یو رپورټ لرو. په پاکستان کې د روان کال په لومړیو اوو میاشتو کې د ناموسي وژنو په نوم 150 ښځې وژل شوې دي. د ښځو د حقونو فعالان وایي دا وژنې ځکه رامنځته کیږي چې د دوی په وینا خلک له قانونه خبر نه دي. دوی زیاتوي ولس د غیرت په نوم د وژنو له سزاګانو هم باید خبر کړل سي. رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د غیر سرکاري ادارې ایچ آر سی پی د معلوماتو تر مخه د ملک په بیلابیلو برخو کې په تیر اوو میاشتو کې 150 ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوي. د روان کال جنوري میاشتې نه تر جولای میاشتې پورې د ناموسي وژنو 1024 کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې 150 ښځې او 68 نارینه وژل شوي وو. تیر کال دا شمېر 1500 وو چې پکې 384 ښځې او 1490 نارینه وو. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یوې چارواکي زهره یوسف په وینا چې اول به په کلیوالي سیمو کې د ناموسي وژنو کیسونه مخې ته راتلل, خو اوس کراچۍ غوندې غټ ښار کې هم د ناموسي وژنو کیسونه رپورټ شوي دي.
قانون تو بن چکا ہے.
د دې په وینا د ناموسي وژنو مخنیوي په اړه قانون جوړ شوی او ناموسي وژنه به وژنه ګڼل کیږي او خلکو به اول چې په خپلو کې فیصله وکړه نو هغه خبره اوس هم ختمه کړې شوې. دا اوس په حکومت ده چې دا قانون څنګه نافذ کړي او دا شند اګاهې مسله هم شته. قانون خو جوړ شو خو هغه زیات په ډاګه نه کړې شو. زهره یوسف وایي چې یوازې قانون نه بلکې اګاهې په ذریعه او تر څو ملک د ښځو حالت ته توجه نه ورکړي کیږي نو په دې مسلې قابو موندل مشکل دي. درا پورون تر مخه په دې ورستو کې د پنجاب صوبې په حافظ آباد کې یو پلار پولیسو ته منلی وو چې خپل لور داغې بچي او خاوند یې په دې وژلی وو چې لور یې د خپلې خوښې واده کړی وو. دا شان یوه کیسه مردان کې هم رامخته شوې وه او کراچۍ کې هم یوې ښځې ته پانسي ورکړې شوې وه. د ښځو د وضعیت په اړه جوړ کړی شوی د قومي کمیشن مشره خاور ممتاز وایي چې پولیس د ښځو د غیرت په نوم وژنه سنجیدګۍ سره نه اخلي. دا وایي په اصل کې د ناموسي وژنو شمېر څومره دی, څومره درج کړی کیږي او څومره هواری کی. دا هغې څه طریقې کار نه دی جوړ کړی شوی. دا طریقې کار موږ جوړول غواړو. دې لپاره اول د یو سروې ضرورت وي چې په کومه علاقه کې کم قسمه جرمونه زیات کیږي او چې کومو سیمو کې زیات کیږي چې پولیس په هغې نظر وساتي, کیسونه اوچت کړي او موږ ته دې رپورټ کړي. خدا هر څه کېدو کې دومره وخت لګي چې څه ویلی شم. هر څیز پر روان دی او د حکومت کولو چې کم طریقې کار دی نو هغې کې هم ډېر وخت لګي. د پاکستان وفاقي حکومت کال 2018 کې مخ په زیاتېدونکي د ناموسي وژنو مخنیوي لپاره یو قانون منظور کړی و. دغه قانون تر مخه چې د یو متاثره تن کور کورنۍ به ملزم هله بخلی شي چې کله ورته د مرګ سزا واورول شي، خو ملزم به ضرور د 12 کالو سزا په جیل کې تیروي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. له نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې تر سوري لاندې پرون په پېښور کې یو غونډه وشوه چې ورته د ضلعو په کچه د پبلک سیفټي کمیټیو غړي وربلل سي وو. د دې کمیټیو غړو مشال ریډیو ته وویل دوی د هڅو مخه د نشي موادو د استعمال او د هغوی د خرڅلاو پر ضد مبارزه او پر پولیسو د ولس اعتماد بحالول دي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د صوبایي پبلک سیفټي کمیشن مشر سید آفتاب مشال ریډیو ته وویل په ضلعو کې دغه یادی کمیټیانې د پولیس اکټ 2018 لاندې جوړې شوې دي او مقصد یې د جرمونو د مخنیوي په برخه کې د پولیسو او ولس ترمنځ همکاري ښکول دي.
د پولیسو او د پبلک مس کې دا ګیپ ته د مون ختم کو اداره په پرلی ماحول کې کار کوي. مختلف باډیز دي سیول ورسایډ باډیز یو پولیس باندې چیک لاتی دي کې یو پروینشل پبلک سیفټي دا کیپیټل سیټي دا ډیسټریکټ دا اوریجنل کمپلینټ اتھارټي.
د مردان ضلع د پبلک سیفټي کمیشن مرستیال مشر امجد خان مشال ریډیو ته وویل چې په یاده ضلع کې دوی د نشئی موادو د مخنیوي لپاره ډیر ښه کار ترسره کړی دی او د پولیسو لخوا په غیر قانوني توګه بیگونا کسان یې هم د بند راخلاص کړی دی.
موږ اوسه پورې 24 کیسز د سکړی دي چې حبس به جاچ وته وای اغه مو خلک رو باسي دي دي د نشي د آیس د مسله ده چې دا په ټول صوبه کې یو لعنت ته په مردان کې هم دي. د لوکل باډیز دی ریپرزینټټیو موږ ته اطلاع ملاویږي او موږ اغه بیا پولیس والا د ځان سره کوو او هغه چې څو خرسي یې روړي نو دا وایم چې هغه چین مو بریک کړی دی او هغه په مردان کې کافی کم شوی دی. وس
د پبلک سیفټي کمیشنو د روزنې نه علاوه د ملګرو ملتونو د جرمونو د مخنیوي اداره یو ان او ډی سی د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو د محکمې سره د ترګری د مخنیوي څنګه کې هم کار کوي. د لړکی د خیبر پښتونخوا لپاره د یو ان او ډی سی د امنیتی څنګه مشر امان الله مشال ریډیو ته وویل
کاونټر ټیرریزم حوالے نه یو 20 سیمپل کیسز هم روچت کړو. هغه کې ډیر های پروفایل کیسز لکه ملالا یوسف زئی ټایپ کیسز، شیرپو باندې چې بم بلاست شو دا هغه کیس، د ګورنمنت طرف نه هوم ډپارټمنټ په خپل یو کمیټي تشکیل کړ او پورا هغه 20 کیسز انالایز شو. هر حوالے نه هغه مونږ هغه چې انالایز کړو دا هغه مونږ یو پراپر ریکمنډیشن دا هغه رپورټ زموږ موجود دی په ویب سایټ باندې.
یاد دی وی چې د عامو جرمونو او نشئی توکو د مخنیوي لپاره د ضلع سیفټي کمیشن په نوم ولسی ټولنې د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې قائم شوې دي او چارواکي وایي په نوي زم شوي و قبایلي ضلعو کې به هم دا ټولنې قائموي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي چې پاتې دا www.mashalradio.com. د خبرونه د پاشي بوتر سیدلی او بشیر ګوړ څخه د خبرونو لنډیز بیا اورو.
د پاکستان مطبوعاتو د څارنې ادارې پیمرا ټلویزیون چینلونو ته پرون خبرداري ورکړ چې د چیف جسټس عقیم نثار د ډیمون جوړولو لپاره د چندو راټولولو په کار دي تنقید نه کوي. په یورپ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه غړي به نن او سبا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کونسل غونډې ته په پاکستان کې د پښتنو په حالاتو معلومات ورکوي. په دوی کې یو فضل الرحمن اپریدی نن مشال ریډیو ته وویل نړۍ باید خبره شي چې پاکستان کې ولې پښتانه لا درک کول کیږي. وزیر اعظم عمران خان د خپل خبرو دفاع کړی چې ویلی وو په پاکستان کې زیږیدلی د افغانستان او بنگلاديش کسان ته به پاکستانی طبیعت یا سټیزنشپ ورکړي. هغه نن د سپتمبر په 13 په قومي اسمبلی کې ویل دا خبره د پاکستان د آئین مطابق ده. عمران خان تحریک انصاف ګوند اتحادیه د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل د وزیر اعظم په دې خبرو نیو کې کړی وی. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر نن په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل هواد د سخت اقتصادي بحران سره مخ دي. ځکه د تیر حکومت په روان بجټ کې ځینې شین بدل کړي دي او د پرمختیايي کارونو لپاره بیلې کړي پیسې یې کمی کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په دوه ورځني سفر سعودي عرب ته ورغې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون نو وخت په یو بیان کې ویلي وو چې عمران خان به په دې سفر کې د سعودي د پادشاه او د شاهزاده محمد بن سلمان سره په دوه اړخیزو چارو خبرې کوي. د افغانستان جاسوسي ادارې یا ملي امنیت په کابل او ننګرهار کې د داعش وسله ډلې درې دېرش کسان نیولي دي. د ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په کابل کې بیګا شپږ کسان نیول شوي دي او د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په یوه هفته کې اووه کسان د دې ډلې نیول شوي. د روس دفاع وزارت وایي د شام هوایي ځواک په غیر ارادي ډول یوه روسي څارګره الوتکه ویشتلې او پنځلس کسه پوځي عمله یې پکې وژلې ده. روسانو د دې کار لپاره اسرائیل ملامته کړې ده ځکه چې د دوی په وینا د دوی د خطرناک حالت جوړولو له کبله دا پیښه شوې ده. د الوتکه هغه وخت تېره ورځ له راډار ورکه شوه چې اسرائیلو اف شپاړس جازونو په لتا کې صوبه کې د شام پر تنصیباتو بمباري وکړه.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو څخه واورېده چې بشیر ګواښ وړاندې کول دي. سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. که پردي څپو پاتې سواز د ډیو ریډیو خبرونې اوریدلې سي. موریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپل ټولو خبریالانو سره یو ځای لتا سو تر سبا اجازه غواړم. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.